نو دوستانو وخت په افغانستان کې د سحر 8 بجې شوې. یو ار بیا مو زه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرې ولسیزه کې په افغانستان کې تر سل زرو ډیر ملکي وګړو ته مرګ شوبلا وخته ده. نن د جدي یا مرغومي شپږمه نیټه ده. څلوېښت کاله مخکې په همدې ورځ پخانی شوروي پر افغانستان یرغل وکړ چې د ګڼو افغانانو په باور په افغانستان کې روان ناورین له هماغه وخت راپیل شو چې تر اوسه پورې دوام لري. په دې موضوع هم تفصیلي ریپورت لرو، نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا اوروزګان په تیرنکوټ ښار کې وی بومي چاودنې درې ملکي وګړي وژلې دي. غزنی چارواکی وایي د دې ولایت په بند ولسوالۍ کې د نشهیي موادو د پروسس څلور کارخانې له منځه وړي او نږدې سلو تن وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. وسم د خبرونو تفصیل په سر کې هم د افغانستان په اړه. د اوروزګان په تیرنکوټ ښار کې په یوې بومي چاودنه کې درې ملکي وګړي وژل شوي او د عامې روغتیا د رئیس په ګډون درې تنه ټپیان شوي دي. چاودنه پرون شوي. د تیرنکوټ ښار د لومړی امنیتي حوزې امیر نظر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دا بم چې په یو زرنګ موټر کې ځای پر ځای شوی و، پرون هغه مهال چې د عامې روغتیا د رئیس موټر له سیمې تېرېده وچاودېده. د پیښې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل
زرنج ډیره وخت سه ولاړو زرنج ولا ځو پاتې سم پر مچر ګار شل وړاند زرنج ولاړو دی شالم کور ته بخښنه سنه یا شپټا اوسو شرالم ته ور بلې دا شته وسړی دا پر د مچر ګار سپاره ورخه ځه د سړی ماجن راکښ کړه.
تر اوسه پوری د دې برید مسولیت پر چا پر غاړه نه دی اخیسته. په سرپل کې و خزینه پولیسو د خپل میړه لخوا په چړې وژل شوې ده. سرپل د والی ویان زبی الله مانی تیر ماخام ازادي رډیو ته ویل چې د اید بیبي د پنځشنبه په ورځ ناوخته په خپل کور کې وژل شوې. خاغلی مانی د اید بیبي د میړه د نیول کېدو په اړه پوښتنه داسې ځواب کړه: د دې قتل دلیل تر اوسه معلوم نه دی. دا خزینه پولیسه په خپل کور کې د میړه لخوا په چړو وژل شوې ده. پیښې په اړه نور جزئیات تر اوسه نه لرو. پولیسو پلټنې پیل کړې. د سرپل د والی ویاند ویل چې دا میرمن د سیاد ولسوالۍ پورې اړوند وه، خو یو څو موده مخکې د سرپل ښار د مرکز په درېیم امنیتي حوزه کې خدمتي کار کوه. د غزنی چارواکي د دې ولایت په بند ولسوالۍ کې د نشهیي موادو د پروسس د څلور کارخانو د له منځه وړلو او د نږدې شل تنو وسلوالو یاغیانو او قاچاقچیانو د وژلو خبره ورکوي. د غزنی د والي ویان عارف نوري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په درېو سیمو کې عملیات کړي دي.
د اوبند ولسوالۍ په درې ساحو کې چې هلته د چرسو د پروسس یا د پخولو درې څلور کارخانې فعال شوې دي، هغه د چوري، کندهاري او جلالي په سیمو کې جوړې شوې دي چې زموږ ځواکونو عملیات ورباندې پیل کړل. چې په ترڅ کې د چرسو د پروسس څلور وړې کارخونې له منځه یوړل شوې او په دغه عملیاتو کې اتلس تنه وسلوال مخالفین چې په دغو سیمو کې له امنیتي ځواکونو سره مقاومت کوي هغوی وژل شوي دي.
د نوري په وینا په عملیاتو کې چې د چهارشنبه په ورځ پیل شي و، امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده وختي. د غزنی چارواکي وایي د روان کال په ترڅ کې ورته عملیات په قرباغ او د یک ولسوالیو کې هم کړي چې سل ګونه کیلوګرامه نشهیي مواد په کې له منځه وړل شوي دي. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. اوس هم د سیمې او نړۍ نه. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. دا د ایران، چین او روسیه ترمنځ لومړني پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې کیږي. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال ابوالفضل شکارچی په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د دې پوځي تمریناتو هدف په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ د امنیت ټینګښت او د ترهګرۍ او سمندري غلاو پر ضد مبارزه ده. دا ګډ پوځي تمرینات د دسمبر تر دیرشمې دوام کوي. بلخوا د چین دفاع وزارت ویان د دې ګډو پوځي تمریناتو هدف د دریو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکارۍ لا ټینګښت یادوي. وو چیان د پنځشنبه په ورځ په خپل میاشتنۍ خبري غونډه کې ویلي چې چین به د رهبري شویو راکټونو د شنډولو دستګاه هم دې پوځي تطبیقاتو ته واستوي. نوموړي دا ونه ویل چې په دې پوځي تمریناتو کې به څومره پرسونل ګډون وکړي. د چین د دفاع وزارت وایي پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویل چې دا تمرینات د سیمې له وضعیت سره تړاو نه لري. رپورټونه وایي پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له ډیرېدو سره تهران اوس له روسیه او چین سره د پوځي همکاریو او اړیکو په لټه کې دی. تاسو له ساده راډیونه خبرونه اورئ. یوه سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نیمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لوري روان دی. دا شمیر د تیر کال په پرتله دوه برابره ډیر شوی. د دې سروې پایلې د پنجشنبې په ورځ د الکو کوچروف د دیموکراتیکو ابتکاراتو بنسټ او د رازموکوف مرکز لخوا خپرې شوې. د اوکراین 40% وګړو چې پوښتنه ترې شوې وه مثبت ثواب ویلې. تیر کال له هرو لسو اوکراینیانو څخه اوو تنو فکر کاوه چې اوکراین پر سم لوري نه ځي. د وروستۍ سروې له مخې د اوکراین څه باندې یو پر دوهمه برخه وګړي فکر کوي چې د دې هیواد اقتصاد به په راتلونکو دوو یا درې کلونو کې ښه شي. او د روسیې پولیسو پرون غرمه مهال یو ځل بیا په مسکو کې د سیاسي مخالف الکسی نوالني پورې اړوند د فساد په وړاندې د مبارزې پر دفتر یرغل وروړ. نوالني ویلي چې دا اقدام رسمن د دې دفتر د مدیر ایوان ژدانوف پر وړاندې د جنایي ارزونې د یوې برخې په توګه ترسره شوې. د ده په وینا ژدانوف له یوټیوب څخه د هغه ویډیو د لرې کېدو نه ډډه کړې وه چې د صدراعظم دیمیټري میدویدف د پټې شتمنۍ د ارزونې سره یې تړاو درلود. نوالني وایي دا ویډیو به په هیڅ ډول فشارونو سره لرې نه شي. میدویدف دا ویډیو چې دی پکې په فساد تورن شوی له وړاندې رد کړې ده. دوستانو خبرونه ملاساتی راډیونه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرې یوه لسیزه کې په افغانستان کې تر 300 ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده. دې سازمان له 2009 میلادي کال راهیسې په منظمه توګه د افغانستان د جګړې په ترڅ کې د مرګ ژوبلې د شمیرې ثبتول پیل کړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري نن د جدې شپږمه پر افغانستان د شوروي یرغل څلوېښتمه کلیزه ده. په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد زرګونه پوځونه پر افغانستان په مستقیم ډول یرغل وکړ او افغان خاوره یې اشغال کړه. دا چې د څلوېښتو کلونو په تیرېدو لا هم په افغانستان کې د دغه یرغل تاثیرات څه دي دا به په یو تفصیلي رپورټ کې واورو. د یو شمېر هغه کسانو خاطرې هم درسره شریکوو چې څلوېښت کاله مخکې د جدي په شپږمه د پخواني شوروي یرغل په یاد دی. د انتخاباتو په اړه په رپورټونو کې بواورې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دولت جوړونکو ټیم د لومړي مرستیال امرالله صالح وروستیو څرګندونو ته چې د دې کمیسون یو کمیشنر د یو ټیم په پلویتوب تورن کړی وایي که اسناد لري اړوند ادارو ته دې وړاندې کړي. په بلخ کې به مو د اطلاعاتو کلتور ریاست د هغه هڅونه خبر کړو چې د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار بهاودین د خانقا د ساتنې لپاره د یو حفاظتي چتر د جوړولو هڅه کوي. که وختو نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه خپرېږي. ازادي راډیو ته وکیه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرې یوه لسیزه کې په افغانستان کې تر 300 ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وخت. دغه سازمان یو ځل بیا د جګړې په زر تر زره ختمېدو او د سولې په ټینګښت ټینګار کړی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان د تاوتریخوالي په کمولو توافق وکړي، څول امریکایي پلاوي سره د دوی خبرې اترې نتیجه ورکړي او بیا بین الافغاني خبرې پیل شي. فریبا ظاهر په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د ملګرو ملتونو سازمان له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې په افغانستان کې د یوه تلپاتې سیاسي توافق او اوربند ته د رسېدو لپاره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچي یاماموتو د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې سوله د دې هېواد د راتلونکي لپاره مهمه ده. نوموړي زیاته کړه چې د بین الافغاني خبرو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان د خلکو او نورو اصلي لورو لخوا د هڅو هرکلی کوي. په بیان کې ویل شوي چې د افغانستان جګړه لا هم د افغانستان له ملکیانو څخه قرباني اخلي. یماموتو ویلي په ډېره خواشینۍ سره دا تاییدوي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې څه باندې 300 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله وشتې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان په دې هېواد کې د تاوتریخوالي په راکمولو توافق وکړي. د دې شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
طالبان نه امیدوار یو چې د جنگ د ختمولو لپاره یا اقلا د جنگ د کمیدو لپاره هغوی هلې ځلې وکړي. دا کوم فرصت چې مخه ته راغله دوی ښه استفاده وکړي، کوم مرحلې ته چې هغوی رسېدلې دي د خلیزاد د ټیم سره، کوم امیدواری چې پیدا شوې ده چې هغوی اوس لګیا دي په پخور یا په میرمشا یا په کویته کې په همدغه باندې هغوی خپل مشرانو سره یا نور چې کوم مؤثر دي په همدغه لاره کې هغوی سره لګیا دي مشورې کوي. زه امیدوار یم چې هغوی یو مثبت نتیجې ته ورسیږي، ځکه چې هیڅکله مخکې د جنګ په ختمولو یا د جنګ په کمولو باندې هیڅکله مونږ داسې یو ښه خبره نه وو اورېدلې چې په دغه دوه درې ورځې کې مونږ اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د دې هیواد د سولې بهیر یو مهم پړاو ته نږدې کیږي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې دوی اونۍ د مخه وروسته لاغه په موقتي ډول وځنډېدې چې طالبانو د بګرام پر هوایي اډې برید وکړ. خلیلزاد د ډسمبر پر 13 پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره یې پر بګرام هوایي اډې د برید له کبله خپله غوسه څرګنده کړه. په هغه برید کې دوه تنه وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سول. د خلیلزاد په خبره طالبان باید وښيي چې هغوی د افغانانو د سولې ارمان د پوره کولو توان او لیوالتیا لري. نوموړي زیاته کړه له طالبانو سره په خبرو کې لنډه وقفه اخلي څو هغوی یعنی طالبان د دې مهمې موضوع په اړه له خپلو مشرانو سره سلا مشورې وکړي. بلخوا آزاد خبریال سمی یوسفزي چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې تعقیبوي، تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په ځنډولو سره دې ډلې ته یو پیاوړی پیغام ورکړ او هغه دا چې طالبان باید د تاوتریخوالي په راکمولو او پر اوربند توافق وکړي. د یوسفزي په خبره پر دې موضوع په دې وروستیو کې په پاکستان کې د طالبانو د غړو ترمنځ مشورې سوي دي.
د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر نه راغلی هیئت اوس هم په پاکستان کې دی. دوی په پېښور کې د طالبانو مشرانو سره د نظامي شورا د پېښور د شورا په اصطلاح یا د حقانی صاحب شبکې د مشرانو سره غونډې کړي دي. په دغه غونډو کې مولوي دلاور صاحب طالبانو مشرانو ته ویلي دي چې داسې بریښي چې امریکایان پرته د دې چې طالبان یو تشدد کې کمواله ته حاضر نشي، فکر نه کوي چې امریکایان خبرې بیا شروع کړي او دغه فرصت د خبرو د پاره چې جوړ شوی دی دا په مکمل ډول لمنځه ځي. ول کېږي چې د پېښور شورا په شمول د کاني شبکې غړو هغوی دا اختیار ورکړی دی چې یعنی دوی په دې راضي دي چې یو تشدد کې کمواله د پاره او د بادن د جنګبندۍ د پاره د امریکایانو سره یو توافق ته ورسیږي. خو ورته هیئت چې کله کوټې ته تللی ده هغلته د کوټې د شورا اکثریت د هلمند شورا نمایندګي کوي. هغوی ملاحظات لري، هغوی اوس هم شکونه لري د امریکایانو په نیت باندې، یعنی دوی راضي نه ښکاري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له امریکا سره لس دورې خبرې کړې دي، خو تر اوسه یې نه ده منلی چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره جمعه په یو ټویټ کې ولیکل بین الافغاني مذاکرات په هغه صورت کې پیلېږي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه له امریکا سره توافق لاسلیک سي. د شاهین په خبره په بین الافغاني خبرو کې به ټول افغاني لوري شامل وي. د جدي شپږمه
تجاوز روسها بدترین روز است، سیاترین روز است.
پر افغانستان د پخوانی شوروی د یرغل سلویشتما کلیزه
بمبار هغه وخت شروع شو چې مر ختی جټ راځي پر دې مانو.
له ازادي رادیو ځانګړي راپورونه د جدې پشپژما واوري وګوري او ویل ولي اف ام سلاشاریا پینزه او ازادي رادیو ټکی کام
سپوږګل ساده رادیو ناوړی. نن د جدي شپږمه پر افغانستان د پوخاني شوروي اتحاد د پوزونو د يرغل څلويختمي کاليز سره برابر ده. په دې ورځ د پوخاني شوروي اتحاد زرګونه سرتیرو پر افغانستان مستقیم يرغل وکړ او ببرک کارملي په کابل کې واک ته ورسو. دا چې د څلويختو کلونو په تیریدو لا هم پر افغانستان د دغه يرغل تاثیرات څه دي، ګڼ افغانان د خپل ټول ناورین فایل له همدې ورځې بولي. اکرام الله اکرام په دې موضوع یو تفصیلي رپورټ لري.
د جدي یا مرغومي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د يرغل ورځ دا له نن نه څلويښت کاله پخواني کیسه ده. په دې ورځ د شوروي اتحاد ځواکونو د ځمکې او هوا له لارې پر افغانستان یرغل وکړ او په دې هیواد کې د شوروي په واکمنۍ نه کلنه جګړه پیل شوه. د همدې ورځې په شپه د کابل په تاج بیګ ماڼۍ کې د وخت ولسمشر حافظ الامین ووژل شو او کارمل د حافظ الامین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ.
این جانب ببرک کارمل به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حافظ الامین
د راپورونو پر بنسټ په دې نه کلنه موده کې سلګونه زر افغانان مړه، ټپیان او د غراز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. که څه هم د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې له نه کلن پوځي حضور وروسته د افغانانو د پاڅونونو او د وسلوالو مبارزو په پایله کې له هیواد ووتل، خو د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د افغانستان روان ناورین د همدغه یرغل زیږنده ګڼي، وایي چې افغانان لا هم درنه بیه پرې کوي او قرباني ورکوي. د دغه جرګې لومړی منشي محمد کریم اتل ازادي راډیو ته وویل
د جدیش پژمه دلسم کال د وخت شوروي اتحاد لشکرو په افغانستان باندې یرغل وکړي، رښتیا هم د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بد او تاریخ ورځ وه. دا هغه ورځ وه چې د افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ وه. د دوی راتګ په افغانستان کې د ځان سره ډېر زیاتې بدبختۍ وزېږولې. هماغه ورځ چې تر اوسه پورې همدغه حالات او دغه
دوای د روان وضعیت نه د وتلو یوازینی حل لاره سولې دي. هڅې دي چې باید ټولې خواوې د سولې هڅې ګړندۍ کړي او په افغانستان کې جګړه پای ومومي. خو ښاغلی تلوای که وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو مخ اړوي، دا معنی لري چې دغه ډله د جدي له شپږمې نه د راپیل شوي بحران غځول غواړي. سلویخت کال وړاندې د 1955 لمریز کال د جدي پښپګم نیټه په یو وار د پخوانی شوروي اتحاد څباندی 15,000 پوځیانو پر افغانستان یرغل وکړ. دا پوځ چې په پیاوړو وسلو سمبالو، هوایی ځواکونو یې هم ملتیا کوله چې وروسته یې شمېر له 1,500,000 واوښت. دا پوځونه په افغانستان کې له نه کلن حضور وروسته د 1918 لمریز کال د دلوي په شپږویشتمه نیټه له دې هېواد ایستلو ته اړ کړای شول. خو د څلوېښتو کلونو په تیرېدو لا هم د دغه یرغل په اړه افغان پوځي کارپوهان بیلابیل لیدلوري لري. جاوید کوهستانی وایي چې د ثور په ومه د سردار داود خان پر ضد کودتا لامل شو چې د جدي شپږمې یرغل ته لاره هواره کړي. دی دا د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ بولي. دی وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ثور د ومې کرغېړنه کودتا چې په شپږم د جدي روسانو ته د یرغل زمینه برابره کړه د افغانستان لپاره یوه توره ورځ وه. همدا لامل و چې وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او لا هم په دې هېواد کې جګړه دوام لري. دا ټول د وم د ثور د کودتا او د جدي د شپږمې د یرغل پایلې دي. خو د پوځي چارو بل کارپو جنرال عبدالواحد طاقت وایي چې د پخواني شوروي اتحاد یرغل د افغانستان لپاره ګټور خو د شوروي اتحاد لپاره په زیان وو.
پګم د جدي د شوروي اتحاد لپاره د بدبختۍ ورځ و نه د افغانانو لپاره. افغانانو خپل نظام وکت خپل ځان موړ ک د شوروي نه هر څه ترلاسه کړ او څومره څه لوسه کېدل هغه دلته پرېښودل او دوی ابرومند ولیکل ولې خراب دوی سول دوی بدنام سول دوی شوروي اتحاد په ټوټو ټوټو ویشل سه هلته جمهوریتونه رامنځته سول.
په همدې حال کې د کابل یو شمېر اوسیدونکو هم د جدي شپږم د افغانستان د بدبختۍ پیل ګڼي وایي چې اوس د دې هیواد اوسیدونکو ته د دې ستونزو نه د وتلو لپاره یووالی پکار دی. د دې ښار دوه اوسیدونکو محمد میر او عزیز احمد ازادي راډیو ته وویل
چې بیګام د جدي بدبختی د افغانستان ته شش جدي روړی ده چې تر نن تاریخ پر افغانستان نه جوړیږي، وطن نه جوړیږي، هیڅ څه د شش جدي نه خطر نه لري.
بیګام د جدي چې د افغانستان لپاره تر ټولو یو توره او یو خونړی ورځ وه او د کومې ورځ نه چې روسان افغانستان ته داخل شوي د همغې ورځ نه جګړه شروع شوي او تر نن تاریخ پورې زموږ په ملک کې جګړه روانه ده. یعنی موږ داسې ویلی شو چې شپږم د جدي دا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو هغه تور ورځ.
ولسی افغانان باور لري چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل نورو هیوادونو ته هم په دغه هیواد کې د مداخلې زمینه برابره کړه. دوی له افغان سیاسینو غوښتنه کوي چې د تاریخ له تیرو ترخو تجربو په ګټه اخیستنې سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
دغه دریاوی کال وهیم هلته انقلاب وشو انقلاب چې وشو مونږ ټوپکونه واخیستل د هغه کې ملیشو کې ځان شامل کړ هله 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 چې روسان ووتل
افغانان هغه وخت کې چې ډز بدې نه کوو افغانانو ته څه نه ویلي شوروي خپل کار کو خپل دښمن پرسېتلو او اوس خدا ته چل دی چې دښمن مخمن پسې نه ګرځي عام خاص دی د دې حالات نه مخکې د شوروویانو حالات په وخت کې ډېر ښه و اسوده و دونه تنګسیا راباندې نه و
جګړې هغه ورځې یادی وي د روسان په وخت کې کله چې د حافظ الامین و او د نور محمد ترکی وخت و د حافظ الامین په وخت کې چې دی د روسانو معلومات وشو او دا جازونه به د روس نه راوچتېدل او دی خواته د امام صاحب او د شیرخان بندر په لار باندې دا دی خواته را روان د شپاړسو پنځلس شپاړسو کال عمر کې وم چې دغه روسانو په وخت سره غلبه وکړه او راغله څلوېښت کاله یعنې داسې کمو زیات پوره شو چې دغه وخت نه چې دا جنگ شروع دی د روسانو د وخت نه او لانجه جوړه کړې ده هغه وخت کې دوی ډېر بمونه هم خاخ کړل بیا چې کله تلو په هرې پوستې شاوخوا ته چې دی مینونه خاخ کړل او بمونه به یې خښول او چې دا زموږ یو تاریخ پاتې شي دا به دا بمونه چې دي دا به هم تر ډېره پورې دوی سره جنګېږي واقعیت ده چې زموږ د غره شپانه یم داسې مات ګوټ کړل او موږ هم چې دی مات ګوټ کړو داسې
د جدی یا مرغومی شپږمه د نن نه څلوېښت کاله مخکې په همدې ورځ پخواني شوروي په افغانستان یرغل وکړ چې د ګڼو افغانانو په باور د افغانستان ناورین او د افغان خلکو وسنۍ کړاوونه له هماغې ورځې پیل شول او لا هم دوام لري. په دې اړه مو رپورټ هم واورېده او ستاسو له څرګندونو مو ځینې څرګندونې هم خبرې کړې. اوس بیرته ځو د افغانستان تازه حالاتو ته او د انتخاباتو مسایلو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دولت جوړونکي ټیم لومړني مرستیال امرالله سالی وروستیو څرګندونو ته چې د دې کمیسون یو کمیشنر د یو ټیم په پلویتوب تورن کړی وایي که اسناد لري اړوند ادارو ته دې وړاندې کړي. خاطر پردیس پرې رپورټ لري.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې د لومړي مرستیال د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې د کمیسون ټول کمیشنران بې طرفه دي او د هیڅ نومان په ګټه کار نه کوي. د دې کمیسون وایي زبی الله سادات د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل کمر الله صالح د خپلې کړې دا په اړه اسناد لري د شکایتو کمیسون او لوی څرنوالۍ سره د شریک کړي او یاد د رسنیو له لارې ټول ولس ته وښایي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون رهبري د هیڅ په ګټه کار نه کوي بلکې دغه پروسې د کامیابۍ د پاره کار کوي. زموږ غوښتنه د ټولو محترمو نوماندانو او د دوی د ټاکنیزو ټیمونو څخه دغه ده چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون په رهبرۍ تورونه نه پورې کوي که اسناد شواهد لري د اړوندو ادارو سره د شریک کړي.
تېر ورځ د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال امرالله صالح په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل چې د انتخاباتي کمیسیون دوه کمیشنران د دوی د رقیب ټیم په پلوي کار کوي. هغه د کوم کمیشنر نوم وانخیست خو هغوی په انتخاباتي تخته هم تورن کړه. خو دا چې د دولت جوړونکو ټیم په دې اړه کوم اسناد لري او کنه د دې ډلې ویندویانو په دې برخه کې خبرو کولو څخه ډډه وکړه. له دې وړاندې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپلن انتخاباتي ډلې د کمیسیون رهبري د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې په وی تورن کړي وو خو کمیسون تل پر خپل بی طرفی ټینګار کړای. خدای لومړی ځل دی چې دولت جوړونکو ټیم د انتخاباتي کمیسون پر دوه کمیشنرانو تور پوری کوي. لوبل خو بیا د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون مرستیال دین محمد اعظمی په کابل کې د خبري ناس په ترڅ کې د امر الله صالح لوري شوی دا او ته داسې جواب وایي.
ولما ګپ کسر نشدم چې روز چی گفته باشه
ما په دې برخه کې د چا خبرې نه دی اوریدلې چې سی ویل طبعا انتخاباتي ډلې حق لري چې ادعا وکړي خو ما په دې برخه کې د چا خبرې نه دی اوریدلې.
کنيز ډلې په داسې حال کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمیشنرانو د طرف په اړه څرګندونه کوي چې له دې وړاندې هم د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو په اړه د دې کمیسیونونو په خوانی کمیشنرانو د وظیفوي صلاحیتونو څخه په استفادې تورن شوی و چې اوس هم په زندان کې پراته دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
څنګه زموږ غږ لازادي رادیو ناوړي وسم دا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
د ټاسک اینڈ پرپز په نوم یوې خپرونې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ټرمپ هڅو ته کتلي دي. دا مقاله د هغه کتاب یادونه کوي چې امریکایي خبریال او امنیتي څارونکي پیټر برګن لیکلی دی. د دې کتاب نوم دی ټرمپ او جنرالان یې د بحران بیه. مقاله د دې کتاب له قبل لیکلي چې ټرمپ خپلو سلاکارانو ته ویلي و نه غواړي د افغانستان د جګړې په اړه له افسرانو او جنرالانو سره خبرې وکړي، بلکې یوازې له پوځیانو سره خبرې کول غواړي چې هلته یې وخت تیر کړی. په دې مقاله کې راغلي چې د برګن کتاب وایي هغو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایي پوځ سره خدمت کړی او په افغانستان کې د جګړې منتقدین وو، ټرمپ ته ویلي و چې دا جګړه نسي ګټل کېدای او ناټو یوه ټوکه ده. د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه پر امریکا له حملو وروسته ناټو القاعده شبکې پر وړاندې د جګړې برخه سو. دغه نظامی ائتلاف په افغانستان کې تر 2014 کال پورې د نړیوال امنیتي مرستندوی ځواک یا ISAF په نوم د 1,150,000 ځواکونو مشري وکړه. په افغانستان کې تر شاوخوا 2 لسیزو جګړې وروسته د طالبانو د حضور په خاطر پر ناټو انتقادونه کیږي. په دې جګړه کې شاوخوا 2,400 امریکایي سرتیری او تر 500,000 زیات افغان سرتیری وژل شوي دي. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې له امریکایي سرتیرو سره د ترامپ د خبرو موضوع په داسې وخت کې تر سترګو کیږي چې یو څو موده مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د اسنادو په نوم یو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ادعا کړې وه چې لوړپوړو امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خلکو ته درواغ ویلي. په مقاله کې د برګن د کتاب له مخې ویل شوي چې ټرمپ په خپلو بحثونو کې د نیویارک په منهاتن کې د 1980 لسیزې د یوه رستوران سلاکار ته په اشاره ویلي چې سلاکار غوښتل د رستوران پخلنځای یې نور هم پراخ سي، خو له سلاکار سره تر خبرو شوه چې د رستوران څښتن له ګارزونانو څخه سلا مشوره اخیستې وای. ترامپ په 2014 کال کې د ولسمشریز کمپاین پر مهال ویلی وو چې له افغانستانه به امریکایي سرتیری باسي. مقاله اشاره کړې چې په دې وروستیو کې NBC تلویزیونی شبکې د درو لوړپوړو امریکایي چارواکو له قوله ویلي د ټرمپ ادارې داسې څرګنده کړه چې ګواکې غواړي له افغانستانه 4,000 سرتیري وباسي. د افغانستان د لارو کوڅو نه امنیت د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پام ور اړولی دی. ورځپاڼه لیکي د افغانستان لارې کوڅې په نړۍ کې له تر ټولو خطرناکې ګڼل کیږي. ورځپاڼه لیکلي د نومبر میاشتې په 15 نیټه د افغانستان په شمال کې د پوهنتون یو پروفیسور عزیز احمد پنشيري وتښتول سو او وروسته په ورځپاڼه لیکي د سرتیرو، قاضیانو، څارنوالانو، د بشري حقونو کارکوونکو، سوداګرانو او افسرانو په ګډون د پنشيري غوندې نور کسان هم سته چې د افغانستان په لارو کوڅو کې وژل کیږي. طالبان پر حکومتي استازو د حملو مسؤلیت اخلي، خو د ورځپاڼې په لیکنه د پنشيري غوندې د وژل سوي کورنۍ نه پوهیږي چې خپلوان یې طالبان وژلي که غلو، برمتنیونکو او یا نورو کسانو. اولی په وروستۍ پیښه کې د سولې د حرکت غړي موټر د سه شنبې په ورځ ناوخته طالبانو برمته کړل. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دا کسان د پنجشنبې په ورځ راخوشي کړل. دوی خلکو ته د سولې په اړه د عامه پوهاوي په خاطر هرات ولایت ته تللي وو. طالبانو تر اوسه ازادي راډیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. په اړه یې فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کړي.
د ایران لپاره د دې پوځي تمریناتو هدف په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ، د امنیت ټینګښت او د تروریزم او سمندري غلاو پر ضد مبارزه ده. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال ابوالفضل شکارچی په یوې خبرې غونډه کې د دغو پوځي تمریناتو په اړه داسې وویل:
از اهداف بسیار مهمه این رزمایش
دی وی د دې تطبیقات یو له مهم اهداف څخه دا دی چې د دریو هیوادونو ترمنځ تجربه تبادله کیږي او هدف یې له تروریزم او سمندري غلاو سره مبارزه ده. دا ګډ پوځي تمرینات چې نن جمعه پیلېږي د دسمبر تر 30 پورې دوام کوي. دا د ایران، چین او روسیې ترمنځ لومړنی پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې ترسره کیږي. بلخوا د چین د دفاع وزارت ویان د دې ګډو پوځي تمریناتو هدف د دریو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکارۍ لا ټینګښت یادوي. رویټرز خبري آژانس د ووچیان په حواله لیکلي چې د پنجشنبې په ورځ په خپله میاشتنۍ خبري غونډه کې ویلي چې چین به د رهبري سویو راکټونو د شنډولو دستګاه هم دې پوځي تطبیقاتو ته واستوي. نوموړي دا ونه ویل چې په دې پوځي تمریناتو کې به څومره پرسونل ګډون کوي. د چین چارواکي د دریو هیوادونو د پوځي قواو ترمنځ نورمال پوځي تطبیقات بولي چې د نړیوالو قوانینو او نورمونو سره سم ترسره کیږي. د چین د دفاع وزارت ویان پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي وویل چې دا تمرینات د سیمې له وضعیت سره تړاو نه لري. د چین، روسیې او ایران د پوځي تمرینات داسې وخت کېږي چې د ایران له اټومي تړونه د امریکا د وتلو پر سر د واشنګټن او تهران اړیکې ترنګلې دي. راپورونه وایي پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له ډېرېدو سره تهران اوس له روسیې او چین سره د پوځي همکاریو او اړیکو په لټه کې دی. په همدې حال کې د چین او روسیې سمندري ځواکونو حضور د ایران په جنوبي بندرونو کې ډېر سوی دی. د هند سمندر او د عمان خلیج د نړیوالې سوداګرۍ مهمې سیمې پاته سوي دي او د ایران د پوځي چارواکو په خبره د دې اوبو لارو امنیت هم یوه مهمه دنده ګڼل کېږي. وروسته له دې چې روان کال په فارس خلیج او عمان اوبو کې پر سوداګریزو کښتیو بریدونه وسول، امریکا او عربستان ایران تورن کړ چې په دې بریدونو کې لاس لري. تهران دا تورونه رد کړل. تر هغو بریدونو وروسته امریکا د کښتیو د لیږد د امنیت لپاره د ایران په جنوبي اوبو کې یو ائتلاف جوړ کړ چې عربستان، امارات، کویت، بحرین، قطر، بریتانیا، البانیا او استرالیا یې غړي دي. چین له ایران سره نږدې ډیپلوماتیکې او سوداګریزې اړیکې لري، خو په عین وخت کې چین په سیمه کې د ایران له عمده سیال سعودي عربستان سره هم ښې اړیکې لري.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. دا اوروزګان په تیرنکوټ ښار کې په یوې بمي چاودنه کې درې ملکي وګړي وژل شوي او د عامې روغتیا د رئیس په ګډون درې تنه د پنجشنبې په ورځ ټپیان شوي دي. د سرپل ولایت کې یوه ښځینه پولیسه د خپل میړه لخوا په چړو وژل شوي. چارواکي وایي تر اوسه پورې د میړه د نیولو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی او د دې قتل په اړه څېړنې روانې دي. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په بنداب ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د پروسس د څلورو کارخانې له منځه وړل شوي او همدارنګه ادعا کوي چې نږدې شل تنه وسلوال یاغیان او قاچاقوړونکي وژل شوي دي. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. دا د ایران، چین او روسیې ترمنځ لومړني پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې ترسره کیږي. او یوه سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لوري روان دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له اوو بجو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ صفحه 12.90 اورېدلی شئ. مخکې له دې نه چې اوونیزو پروګرامونو ته ورشو، د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په بلخ ولایت کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار د خانقا د ساتنې لپاره پر یو حفاظتي چتر کار پیل کړی. د دې ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ترکیې هیواد 15 کاله د مخه دغه چاره پیل کړې وه، خو نیمه تمامه یې پرېښوده. نور حال د مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورټ کې. اورو ورپسې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه خبرېږي.
د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلان وایي چې د طبیعي پیښو څخه د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار بهاوالدین ولایت خانقا د ساتنې لپاره یو محافظتي یا د ساتنې چتر جوړیږي. په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بهاوالدین ولایت د خانقا لپاره د ساتنې د چتر جوړېدو مالی لګښت د اطلاعات او کلتور وزارت د پراختیايي بودیجې لخوا ورکول کېږي. ښاغلی ساهو د دغو لګښت دقیق شمېر په ګوته نکړ.
دپاره تحقیقات ونیول چې دوی نه مخکې کار شروع شوی چې انشاءالله په دې څو میاشتو کې کار بشپړ شي، تر څو له موسمي پیښو څخه یا حادثو څخه په امن کې وي او تخفیف څخه یې مخنیوی وشي.
د اطلاعات او کلتور ادارې مرستیال وایي چې 15 کاله وړاندې د ترکیې هیواد د بلخي مولانا د پلار د خانقا د بیا رغولو د چارو مسؤلیت پر غاړه اخیستی و، خو په ترکیه کې د سیاسي رامنځته شویو بدلونونو له وجې چارې بشپړې نه شوې. په بلخ کې فرهنګ پالان د بهاوالدین ولایت د خانقا قدمات یا لرغونتوب څه باندې 1950 کاله بولي. هوایي چې د یاد خانقا د نړیدلو برخو دینه تحکیم او له هغه څخه په ښه ډول دینه ساتنې په صورت کې به د طبیعي پیښو له وجې ډیر ژر دا پخوانی عرفانی مرکز و نړیږي. په بلخ کې د فرهنګي چارو فعال دریا رؤوفی پاړه وویل
خانقای مولانایی که کمی از او باقی مانده و حتی میشه که دیوارهای حفاظتی و سقف حفاظتی بر او ایجاد شود تا اینکه از آفات طبیعی جلوگیری شود.
د بلخ د زاړه ښار اوسیدونکي وایي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار د خانقا یو شمېر برخې د طبیعي پیښو واورې او باران د ورښت له امله له منځه تللې او د دې لپاره چې له دغې تاریخي شتمنۍ ساتنه وشي د بلخ امنیتي ادارې دی باید د هغو د محافظت لپاره د ساتنې یوه قطعه معذفه کړي. په همدې حال کې بیا د بلخ امنی قمندانۍ وایي چې د بهاءالدین ولد د خانقا د ساتنې لپاره یې د بلخ ولسوالۍ د امنی قمندانۍ یو شمیر پولیسو ته دنده سپارلې چې له دغې خانقا څخه په 24 ساعته توګه ساتنه وکړي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
مجبورات په خاطر باندې یو ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د نیمه نړۍ خبرونه ته هرکلای کوم. دا ونې په دې موضوع غږیږو چې په افغاني ټولنه کې ولې خلک د کورنۍ د خزینه غړو د نوم د یادولو څخه ډډه کوي او دا ورته بدخکاری. آیا د خزینو یادول یا جوتول لا دیني اړخه ګناه ده؟ که د مور نوم د پلار د نوم ترڅنګ د ماشوم په پیژند پاڼه کې ولیکل شي، کومې ښېګڼې به ولري او کومې اسانتیاوې به میندو ته په ټولنیزو چارو کې رامنځته کړي؟ آیا د مور د نوم ثبتول د ماشوم په تذکره کې د هغې حق دی؟ د نیمه نړۍ د دې خپرونې موضوع مو د هغه قانون طرحه ده چې د پارلمان د یو شمېر غړو لخوا جوړ شوی، چې له مخې به یې د ماشوم د پلار د نوم ترڅنګ د مور نوم هم د هغه په تذکره یا پیژند پاڼه کې ثبتېږي. دا خپرونه وږمې جبارخیل جوړه کړې او زه همایون هیواد درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په موخه د پارلمان یو شمېر غړو چې ډېرې یې نارینه دي، د داسې یوه قانون طرحه جوړه کړې چې له مخې به یې د ماشوم په پیژند پاڼه کې د پلار نوم ترڅنګ د مور نوم هم ثبتېږي. په افغانستان کې د کورنۍ ټول مسؤلیتونه تر ډېره د نارینهوو په غاړه ده، خو ټولې ښځې هم له دې مسؤلیت څخه خلاصې نه دي او حتی د کور نفقه او سرپرستي هم یو شمېر ښځو ته ور له غاړې ده. خو بیا هم میندې له دې حق څخه محرومې دي چې ماشوم یې د دوی په نوم هم یاد شي. افغاني ټولنه کې د ښځې نوم جوتول شرم ګڼل کېږي. که څه هم په دې وروستیو کې د ښځې یا مور نوم لپاره کمپاینونه په مختلفو نومونو لکه د مور نوم په الکترونیکی تذکره کې زما نوم چیرته دی تر نامه لاندې تر سره شوي، خو تر اوسه میندو ته دا حق نه دی ورکړل شوی. دا چې میندې د دغه حق د نه لرلو له کبله کومې ستونزې ګاللې دي، د ننګرهار ولایت اوسېدونکي ګلبیبي خپله کیسه داسې کوي.
ملس کاله کېږي چې خاون مې مړ شوی دی، وانان مې پاتې شو. بیا ما ویل چې واړه واړه وانان مې پاتې شو. ما ویل مکتب کې شامل کوم چې لږ غټ شو. بیا چې هلته لاړم نو ما ته وویل چې د تذکره راوړه. بیا چې هلته لاړم احوال نفوس ته لاړم، ما ویل چې دوی ته تذکره ورکړه. زما د تذکرې د مخه ویل د تا د تذکرې د مخه نه کېږي، د پلار یې راوړه. د پلار یې نه و او ایوانان مې بې سواد پاتې شو. او تر اوسه یو یې پلاستیک خرڅوي، یو یې کراچی کوي.
د ولسی جرګې غړي انیسا عمرانی د دغه اقدام ملاتړ کوي او وایي چې دا یو ښه او مثبت ګام دی چې د دې په پورته کولو سره به د میندو دغه حق په رسمي پاڼو کې ثابت شي او دا چاره به د یتیمو ماشومانو د پلار د نشتون تشه په یو لړ ټولنیزو او حقوقي چارو کې ډکه کړي.
تقریبا څو ورځې مخکې تاسو ویلي چې موږ د ماشومان د مسؤلیت په خاطر باندې د هغوی ښځو ډېر کوشش وکړ په پارلمان کې چې د هغوی قانون پاس